دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه هندای وزیر اعظم د افغانستان سفر پر مهال په کابل کې د پارلمان نوې ودانی پرانیزي. د بلوچستان نوې اعلی وزیر وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13 په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه و پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې له عراق د سرتیری وباسي. بشپړ خبرونه. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوې ودانی پرانیزي او افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. مودی پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دی بعد خپل یو ورځنی سفر په لړ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. پر دې موضوع درته تفصیل لږه شیبه وروسته درکو. د بلوچستان نوې اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 دسمبر به میانواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهري زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوڅانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې کېږدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستان نی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوام مثلا موږ د عوام خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو کم فاتا ګرانډ الاینس رقم تړلي خلک هغه ټول ریپورت.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځنی استازي د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي خو ځنی یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او بیا د آئینی حیثیت په اړه پریکړه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټوریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزن ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټوریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته وویل د ګزن ناروغۍ پېښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دې د مو پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کوو چې 2016 کې به موږ مو فټانه کوشش شي تر کیسونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی دا او جلال آباد پورې ده. نو دا وېره دې چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سکال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 16 پېښې ثبت یا ریکارډ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ 2 ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ لی تر ولکې لاندې ده خو افغان چارواکي دعوه ردوي او وایي وسلوالې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې 2 هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیري دې له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. د روانې میاشتې پر شلمه ترکیه اعلان وکړ چې له بغداد سره د کړکیچ آرامولو په لړ کې له عراق د سرتیرو ایستل پیل کړی دی. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی دی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تیره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود، خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یو ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې ممکنه ملګري یې خبردار نشي. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. هندای وزیر اعظم په یو ورځنی سفر کابل ته تللی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر تر منتخبېدو وروسته ویلي وزیر اعظم به د ډسمبر پر 30 په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلی قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د ګل پر ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په اړه یې اختلافات دي.
فتح باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم.
هلته د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن غړي وایي د نویو کمیټو جوړولو پر ځای د اقدامات وشي.
موږ کمیټیانې جوړو کنه، اکشن نه اخلو.
سندری به هم درته خبرونه کې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوی ودانی پرانیزي او افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسېد چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. له کابل د مشال راډیو همکار صفی الله ستانکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی او دی دا مهال په کابل کې د افغانستان د پارلمان له نوې ودانۍ ته ورسېدلی دی چې هلته به نریندر مودی د دغه ودانۍ پرانیسته کوي. دغه ودانۍ هند په مالی لګښت باندې جوړه کړل شوې ده. ستانکزی صاحب، ستړي مشي درته وایم او که دا راته ووایې چې آیا د نوې ودانۍ پرانیستو مراسم پیل شوي دي که نه پیلېږي؟ به
سلامونه تاسو ټولو همکارانو ته. مو بلې دغه ودانۍ تر اوسه پورې نه ده پرانیستل شوي، خو تقریبا پرانیستل شوي دي. چارواکي هم د ودانۍ په لور روان دي او تمه ده چې دغه ودانۍ په ډېر لږ وخت کې پرانیستل شي.
نریندر مودی د هند وزیر اعظم کابل ته نن سهار وختي راورسېده. د تر اوسه پورې له چا چا سره لیدلی دي او له چا سره یې د لیدو تمه ده؟
بلې، له همدا اوس له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره دوی په ارګ کې دي او تمه ده چې دغې ودانۍ ته راورسېږي.
ښه،
او بلې همدا اوس هم دغلته موانعت دی په ټلیفون باندې، خو همدومره چې تمه ده په ډېر نږدې وخت کې دغه ودانۍ پرانیستل شي. او نریندر مودی اوس وخت په کابل کې دی، له چارواکو سره په خبرو کې دی.
اول ته د امنیت تدابیر څنګه نیول شوي دي په کابل کې؟ ستانکزی صاحب را سره د ټلیفون په کرخه و. خو هلته د سختو امنیتی تدابیر لکبل چې درته پخپل هم ویل سفیر الله ستانگزی چې پولیس او امنیتی چارواکي ورته وایي چې په ټلیفون باندې خبرې نه کوي، ځکه چې هلته ممانعت دی. د پارلمان نوې ودانی د هند په مالی لګښت جوړ کړل شوې ده. همدارز هند افغانستان ته درې پوځي هلیکاپټرې ورکړې دي او څلورمه به تمه ده چې راتلونکې میاشت ورته ورکړل شي. بیګا شپه د افغانستان ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ مشال راډیو ته ویلي ول چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي به له افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره، له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګوري او د امنیت په ګډون به پر یو شمېر موضوعات ورسره خبرې کوي. د مودي پر ټویټر پاڼه نن سهار وختي وویل شول چې نوموړی به د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم ویني. پر دې موضوع چې نور څومره پرمختګونه کیږي تاسې به وقتاً فوقتاً خبرو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت په هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسأله هواره کړي او له هغو بلوڅ ملت پالانو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. پر دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر په غږ پیلي کې
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازدیګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد له لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیرتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 4-5 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وی. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا څنګه هواره کړي، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسأله هم هواره کړي او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 13 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي. د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنننه خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دې راسي او له سیاسي او جمهوري لارې دې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو په راپورټ کې مو واوریدل چې نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې. نوموړي په 2013 زیږیز کال کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ په مری کې له شوې موافقې سرسم د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل شو. د مشال رادیو خبریال نیاز موسی خیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره خبرې کړې دي او له دې پښتلې چې د ثناء الله زهري له منتخبېدو څه هیلې لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتره حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتره سو، تر ډېره حده بهتره سو، هوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمي نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سر سب سیڑوں کی پدی نظر دی چی ڈاکٹر مالک سر ستاسو خپل منزی همکاری زیات و آیا ثناء الله زیری سر به هم دغه همکاری تلک به سیڑوں کی به محسوس وی کسنګ
درو گوندونو یو اتحاد یو سیاسی اتحاد دی پښتونخوا ملی عوامی پارٹی ار اتحاد چی کړی دی په ماشاءالله کی کسوی دی ایم آر ڈی په شکل کی کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوی دی کدا پونم په شکل کې سوی دی په هر اتحاد کې پښتونخوا ملی عوامی پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارټي سو اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سو اتحاد دی، نو پښتونخوا ملي پارټي ل خپل اتحادیانو سره په اصول با ټینګ روان وي.
وزیر صاحب وزیراله خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بر دا چې کوم ډپارټمنټونه کمی محکمې د کومو پارټیانو سره دی هغه به د هغه پارټیانو سره وي. اوس د پارټیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوي کسان، په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي، نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
د بلوچستان اسمبلی له غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یوه مشر نصر الله زیری سره مو د نیاز موسی خیل مرکه اورېده. اوریدونکو اوس هم ورزو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یادو شنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تېره ورځ مشال راډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځنی استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځنې یې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځنې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلای از معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الائنس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجي ګل افریدي مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرند الائنس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی دی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زموږ د تیم مثلا زموږ د قبایلي عوامو مثلا موږ عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو چې 28 تاریخ باندې به زموږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ به وو پکې. ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الائنس را کوم تړلي خلک هغه وو ټول پکې.
شاجي ګول پردی ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلي سیمو استادو ترمنځ اختلافات جوړ کړي او ترې ګټې پورته کړي. د ده په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټې د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغې نه پس دی د سینټ چیرمن رضا ربانی شم سره ملاقات کړی دی. نو دغه دغه هلې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي. د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خو دا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کو اصلاحات کیږي، نو چې هغه مرغون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد ده.
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مراتب یافته طبقې ځینې خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې د فاټا سیاسي اتحادیې مقاصدو ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمنټ کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د دې نه خبر نه دي خو سیاست کوي. نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنل سړی خبر وي. نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاتح په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل غوسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاتح اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاتح سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
همدا قبایلو د اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپل سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړي دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته سپارلې دي، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال راډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دي عملي کړي. له نوموړي څخه ګلایاز پوښتلی چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسني وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کې یو زمونږ چې کوم یو هغه ټراجډي به ورته ووایه چې کومه ریالټي ده چې کوم سچویشن دی، نو بس هغه مونږ کمیټیانې جوړو که نه اکشن نه اخلو. زمونږ د کمیشن چې کوم هغه مونږ ریفارم نه وایو، دس از انټرم رپورټ. زمونږ چې کوم کمیشن رپورټ چې کوم دی، نو دس از بیسیکلی انټرم دی. دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی، هغه سټیپ وایز دی چې فاینلی هغه به ده فاتح سټیټس ډیسایډ کوي. نو هغه د فاتح خلک په خپله ډیسایډ کوي کو هغه رپورټ هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فائنډینګز یو ریکمنډیشن دي، کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دې وګوري، نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه مونږ فائنل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتح خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی، نو چې کوم دا وی خوخه د نړۍ په مطابق دی هغه دی سیټ کیږي.
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی، که په دې هغه راته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړی دی تر اوسه پورې، هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زموږ خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورټ ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم، نو هغه کې د انسټیټیوشنل دی هغه کې دوه قسم دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دی او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ویم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري، خو په هغه کې چې کوم د سیکرټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دي هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي، او د دې نه علاوه چې کوم چې تاسو وګوره نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې ورکړي، نو هغه خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوي دي، خو مخه شانتي دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کویک امپیکټ والی دي، د یونیورسيانو اعلان یونیورسيټي جوړول دي، یونیورسيټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړله، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبر کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکار دی زموږ ریفارمز چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کومه دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړی دی، نه هوپ یو انډرستانډ چې د کوم سټیک هولډر څخه څوک یادوم پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي، تاسو له دې هغه شانتي سکل فل خلق پکار دی، کپاسټی بالکل پکار دی، او هغه لپاره کم از کم 2 کاله پکار دی، هغه فیز وایس کی دی شي اته د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شته موږ په فاتح کې دا کول غواړم، دغه چې د دلی بلوچستان حالم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان نه انو چې نو هغه ټول واپس شو کنه.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او له مسرت قدیم سره د فاټا اصلاحاتي کمیشن لغړی مسرت قدیم سره د ګلای اعظم راکا اورې دا په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل ادارې کې لیکلي، په هغو سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئیني او قانوني حیثیت به یو هم وربدل کړل شي، خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بېلابېلو برخو کې سخت دریځۍ سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په سلا د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه سلا اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده، دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل کړی شي، او دریم دا چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسۍ په سیر د مرکز نه پښتونخوا صوبې ته حواله کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټولې لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې دې لړ کې د قبایلي ولس رای اخیستل ډېر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاقي رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلي غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. که نه وي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلي ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابته شي.
لمنور شمو د بقالی مهمه برخه ورده او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د شکیب سوزان په غږ سندره در خبرو.
عشقنا مرادا خاص پغام سرکڑم عشقنا مرادا خاص پغام سرکڑم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر خم عالم زیست و روزگار کا دل خونے جگر ہم عشق نام مرادا تاس پغام سر فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام سر کھڑم عکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کھا عکس بوکا مالیات کرو
شکیب سوزان په غږ مو سندر اوریدا او سم د خبرونو لنډیز زکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی نن په یو ورځنی سفر سهار وختي کابل ته ورسید. دی به هلته د پارلمان نوې ودانی پرانیزي او افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټرې سپاري. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد روان میاشت پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرو نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په پیښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 96% کمه شوې ده. سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 96 پیښې ریکارډ یا ثبت کړل شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنګین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنګین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه بمبارۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د زیاته کړه چې ترکی سرتیر به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او له انقرې یې غوښتنه وکړه چې سرتیری دې له عراق وباسي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمېواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټي کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کولو له وجې مړ شوی ده. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو ځایونو کې ځانونه په خطر کې واچوي، دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچ وي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخیر کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ نن د پاکستان انګریزي ژبې ډان او برطانیې انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخیستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړه وروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاته سوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام او شورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دي چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼې زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردوغان وویل ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نل لیکه به له افغانستانه تر پاکستانه تر هند وغځول شي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې ګډې خبري غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوې په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
سلطان سرور رپورټ موارد د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی څلور میاشتنۍ روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پوهنتون تخنیکی مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو څخه امتحان واخیستل شو. زده کوونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي خو باید په ننګرهار کې زیاتو زده کوونکو ته موقع ورکړل شوی وای ځکه چې د هغه ولایت نفوس یا آبادی زیاته ده. مازم احمد عابد معلومات راکوي.
د ټکنالوژۍ په برخه کې دغه زده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مالی او د باختر پوهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پوهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یاست او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی او د 10 کسانو نه موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړه سطح باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کوونکو لپاره په زیا انستیتوت کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انستیتوت مشر ضیا الحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د څلور میاشتو په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغېږي دوی په عملي شکل سره کولی شي د آی ټی په فیلډ کې د ډیټابیس په فیلډ کې د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کارونه.
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص صفه دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کول چې کاو ګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مو خپل حال د بیسیس د سلورم سینما مسلې دومره خسته پروګرام د لپاره باید ډېر
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د باختر پوهنتون سره د یو قرارداد په اساس له ننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پولیټیکو مجله لیکي افغانستان امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې وجنګېده خو د هغه هیواد شخړې هواري څرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت د امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسلوالې ډلې موجودې دي چې په پراخ کچه ورانې کولی شي. لیکنه وایي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتیري بایلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسېږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسي کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري ووژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیک کې دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خښولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخواني پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کېږي چې امریکا به په افغانستان کې خپله اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډېر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیک کې په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسېدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه ویستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې د هغو ځای ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم ښارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی، د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیک کې د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې له دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو د روزلو کار مخته وړلی شي.
نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې او راځئ چې اوس د احمد ولي په غږ دا سندره واورو.
سه مشال رادیو ته غوږیاست د احمد ولی په غږ مو دا سندره اوریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سختدریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلایز راکوي.
په ډنګ ورځپاڼه کې لیکوال آی رحمان په یوه مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانې او لیکنې خپرې شوي خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغې تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکورې مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قامي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزي چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمهوار پخوانی حکومتونه او فوزي چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزي عملیات د هر څه حل نه دی. مقامي او بهرني شینونکي دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریې عام ولست د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړ کې لډیر مودې رئیس ریاست خپل دریز وړاندې کوي خو څه معقول جواب یې نه دی ورکړی. قسم د فوج لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي خو حکومت له پکار ده چې دې ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
لګولای زموږ د مقالې مهم برخه ورته د پاکستان سوپر لیگ په نوم کرکټ سیالیو لپاره په هغه هیواد کې 15 لوبډلې جوړ کړل شوې دي چې پکې د پاکستان کرکټ ټیم او نړیوالو لوبغاړو په ګډون نوي لوبغاړي هم شامل دي. د سوپر لیگ سیالۍ به له فبروري میاشت په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. د پېښور زلمی په نوم د سوپر لیگ یوې ډلې لوبغاړی وایي د دوی ارمان و چې ورته موقع ورکړل شي او دا د ارمان یې پوره شو او اوس به له پاکستاني او نړیوالو لوبغاړو سره یو ځای لوبه کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 500 ډالرو کې د پېښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشرې به د کرکټ کامی لوبغاړی شاهد افریدی کوي. د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض، کامران اکمل، محمد حفیظ، جنید خان، کریس جورډن، ډیرن سیمی، تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي. په نوو لوبغاړو کې افتخار احمد، صہیب خان، تاج ولی او رضوان د پېښور نه، مصدق احمد د نوخار، عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګر نه دي. عمران خان جونیئر چې په قومي سطح په شلو ورځ میچونو کې برخه اخیستې ده، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېره لویه موقع میلاو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نښه لوبې وکړي. دی وایي
لایو کې د ناسو دعاګانې کولې، د کور علوم دعاګانې، مور پلار دعاګانې چې مثلا پی ایس ایل یو پلیټ فارم دی چې د دې نه د پلیر ته لږ فینانشلي هم لږ ښه دغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیر سره د ګیم کولو یو غټه خواهش ده هر کلاړي ګندې کې د دنیا هر پلیر دی هر یو پلیر سره گیم کول دا هر پلیئر دا هر کرکٹر دا وټ خوښو او هغه خوښ ما بس الله پوره کو آیو ان دې ډیر زیات زیات جو نه د پی سی بی او د ټول ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه باندې ما اعتماد وکاو او سپیشل لپارشل ور کیټګری کې
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وایي چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچ لوبیدون کې لوبغاړو نه د کرکټ سکرې تر لاسه کوي. د پوینا چې دې سره په نوو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي.
زمونږ سپورت دې شوق خو د پله نه وو زګه چې کور کې هم موږ لوبي کوله. بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زموږ شروع شو او بیا ور سره زمونږ د های سکول سره بیا کالجون نو بیا یونیورسيټي نو موږ لوبو کړه. بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو وغیرہ بیا ریجن او بیا د سیریز رالو دې ټیم ته د هر چا یو ارمان چې راشي ټیم ته زموږ ډیر خوشاله ان شاء الله. سوالن په 20 کې موږ چې په 11 کې راشو ولوبي ګوره په خوره پر لوبو کو.
د سکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 500 ډلې په 93 ملیونه ډالرو خرڅ شوی وي. په دې 500 ډلو کې پېښور، کوئټه، کراچي، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 500 ډلې به په شارجه او دوبی کې سلیر شلوبي کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری به لوبي سرته رسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او له دې سره سره پر www.mashalradio.com اوري. په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوي دي چې د ډسمبر تر دیرشمې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شامل دي چې پکې یې ځینې تېره ورځ د پېښور په قیوم لوبغالي یا سټېډیم کې وشوې. د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری له هغه ځایه دا رپورٹ راته راستولې دي.
د لوبو دغه میلې په حق له د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې اتانو پکې زموږ د 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس ګیمونه سٹارټ شو. مختلف چې د اتلتیکس نن یو سٹارټ شوی دی. اکیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی. د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده.
د کورمی جنسې نه راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشحال یو. دلته مو خو ماحول دی یمن والا فیضا دو بلې پرې خو مو پر بال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پر ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو قبایل د شتګر نه یو پر امن یو.
د مومندو جن سید د اتلتیکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدس چې په دې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترالل دی. یو بل سره د پیجن ګلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړ جن سید رسکشې ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سخت خپل د سترګې د باجوړ لمون تقریبا 175 د سترګې سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څو نه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي. دا غ پلان زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي واغو څه مه سوي دا غو نه موږ ډیر خپل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن یو چې موږ به د پارت اف چمپیون برازو باجوړ ته خپل د پارت د اولمپیکس گیم چې کم ټرافي ده دا بوړو.
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي. او په اخر کې به د خیبر جنسې په لوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میلې برخه وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پی خبر.
اوریدونکو اوس هم د سلام پښتونخوا د پای په برخه کې درته د استاد ځلاند دا سندره درنه شروع.
یا جنا کوٹ کا چشمہ
پورته چا چشما راز راز دمانه گارلا پورته چا چشما